سلام نو وخت په خیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې درځي چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا امنی شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کاله بند محکوم شوی په نهدېرش درو ووهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېر یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت اباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندانونو زندان هم محکوم شوی. دا سزاګانې داسې مهال عملي کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له عملي کېدو لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف په پاڼې د راپور له مخې خلیلي بنټ دغه غوښتنه پر روسي شنبه په یوه بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریز ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. خلیلي بنټ همدارنګه د کاناډا د حکومت د حق اقدام ستاینه کړې چې له درې نوري ودونو استرالیا، جرمني او هالند سره پر ګړه یو مهم لومړی ګام اخیستی او ویلي دي چې له افغانستان سره باید د هغو سرغړونو په خاطر حساب کتاب وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کنوینسیون له مخې دې یوه ترسره کړي. ایران پوله ته څیرمه نیمروز ولایت کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو په ډزو کې دی افغان د وژل کېدو او د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړ شوی دي. د حلواش په نوم د بشري حقونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې د ایران پولیساتو ځواکونو وروسته له هغې په سفري نقطه کې د طالبانو له یوې سرحدي پوستې سره په ډزو کې ښکیل شول چې د ایران د هیرمانډ ولسوالۍ اړوند ساحه ساسولی کلی کې ډیرا ایرانی پولیساتي ځواکونو پر یو شمېر هغه ولڅونه ډزې وکړې چې پر پوله د تیلو د لیکت کاروبار مختوړی او لکتر لګي یو تن پکې ووژل شو. د غزې تړانګې په شمالي برخه کې نن چهارشنبه د اسرایلو په دوه هوایي بریدونو کې د لسګونو خصو ماشومان په ګډون لکتر لګا اتاتیا کسان وژل شو. روغتي چارواکو دی وروختون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدای چې د اسرایلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیات کې په لسګونو ډاکټران توقیف شوي دي. اسرایل په روسي اونۍ کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم یې پراخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرایل ویلي چې د عملیات د حماس چې د متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا وترګر سازمان په توګه پیژندل شوی د سغدری زیډلې د وسلوالو په لمنځوړلو متمرکز دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون جوړ اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر اساس تصویب کړي او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې چې په غزي تړنګ او د اسرائیل په ګډون په منځنی ختیځ کې د فلسطین لاسنیوی کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پر روسي شنبه نه وخت به خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې لمخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو راګرځوي په خبرګون کې ویل چې واشنگتن د دغه قانون پړه په خطره اندېخنی او همي ورسره مخالفت څرګند کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.radio.com کې اوریدلی شئ. لا نړیوالو د افغان خزو غوښتنې
باید دوی فشار راوړي په وسنی نظام باندې څو دوی خپل موزین حکته سي
پر تصویري خبرونه د بندیز هڅي
قیامت ورځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي عکسونه جوړوي
او د ډیورنډ پر کرخه د طالبو پاکستانی پولیساتو جګړې
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږه ماشومان او زنانه واړو ټولو ته نقصان رسوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پراخه کېدو ټینګار ته پام وکړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکی قشر له مخې پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخامخ دی. ښاغلی بنیټ چې تازه یې کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په خپل اعلامیه کې ویلي چې هغه له بېلابېلو افغان کډوالو سره ولیدل او دوی ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سره د شویو ظلمونو کیسې وکړې. نو جزئیات په راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بنټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته له سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لږکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږې ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلی بنټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړې ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کېږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډېره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمته خلاص یې کړي
از ګروګانشان خلاص وکړن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په دې راپور کې خپور شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقدامات غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي او افغان میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملی شي په عملي ډول باندې سرته ورسیږي ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ نندارې ته د نور پای کېږدي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر خبرلانو د رسنیو مسؤلین وایي ورځ بلې ته پرې محدودیتونه په زیاتېدو دي چې د دوی کار یې له خنډ سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د خبر اعلان د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ځوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ځوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خپور کړی بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو، فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایم سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی وه چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوي دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي، خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزي حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبان بتوانند در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خی طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملي کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ وز د خلکو د ژوند یو برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملی. حاصل کې و طالبان خپل مجبور شي چې خپلې پریکړې په شا شي.
په کابل کې د وی رسنۍ مسول هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل د او رسنۍ نوم په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط وویل چې له دغو محدودیتونو ستړي سوي او له ګڼو ننګونو سره مخ دي. کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلی دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. ښاغلی مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو دغه مشران انار میله کې د ګډون په هدف هلته ورغلي او بیا یې زبیح الله مجاهد سره د رسنیو د ستونزو پر سر خبرې کړې دي. دغه سرچینه وایي کندهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا ورته ویل سوي چې نه یوازې د تصویري رسنیو د تړلو خبره سمه نه ده، بلکې ډاډ ورکړل سوی چې په ځینو ولایتونو کې تصویري رسنیو ته رامنځته سوي ستونزې حل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم دولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو مجسمو تصویرونه او د انسانانو د نقاشیو مخنیوي وکړي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور کولو ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقي او تلویزیوني سریالونو او په ځوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی، د خزینه کارکونکو لپاره د ماسک اغوستل جبري کړي، په ولایتونو کې په راډیوي خبرونو کې د انجونو او ښځو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندې کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تیروسونه کې د ننګرهار ګوشتي او د کنړ ولایت خاص ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او طالبو له ساتو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه غنې جګړې شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا دوړو خو ته پکې د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ له یادو ساحو په لسګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې وي او نور ځایونو ته کډوالې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی او نور هغو سیمو چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي اوسیدونکي وایي له څه مودې څخه په یاد کرښه افغان طالبان غواړي چې نوې پوستې جوړې او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستاني ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نښتو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له تیرې نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې نوې پوستې جوړوي او همدارازې سرک هم پیل کړی دی. په وینا یې د دغو پوستو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې کړې او مرګ ژوبله یې هم درلوده. هغه راته وویل په دغو نښتو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدلي چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او یو یې هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړی. همداراز طالبانو په یو کمین او متقابلو ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه چې دوی ته یې کره شمیر نه دی معلوم. یادې سرچینې وړاندې وویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوسمهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالي ته راکډه شوې کورنۍ وایي ژمی پیل شوی خو دوی د سرپنا او نورو اسانتیاوو نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د همدې ولسوالۍ د څپری دوه کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه واړه ټولو ته نسخان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښې دي، مالونه دې پاتې شوي
د ډیورند کرښې سره نږدې پراته ولسونه وای له 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولي، کورونه ورته ړنګ کړي او دوی خالی لاسونه پریښي دي. محمد عمران
او دا کم توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي، کورونه وران کړو، معلومم تالش هو غرق او تباہ شو.
دوی له پخوانی او افغان چارواکو هم غوخت یو له وسانی او هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منه کړي، که څه هم چې د پرزیدلی جمهوریت امنیتی او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورن کرخه پوګدو کې جګړه کړي. طالب چارواکی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغان خاوره تیرې وکړي او یا اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي، خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورند په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته پکې دا وختو ځاني زیانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دي ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خبرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپلو مسولینو له نوو جوړېدونکو پوستو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسولینو ته د ښه سرک او پوستو جوړولو سپارښتنې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوي قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. متحده ایالتونو او ملګرو ملتونو د اسرائیل پر دغه اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې. واشنګټن ویلي چې د اسرائیل دغه اقدام د دې خطر زیاتوي چې په فلسطیني سیمو کې په میلیونونو کسان چې د دغې ادارې پر مرستو متکي دي له مرستو بې برخې شي. او ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل دغه قانون عملي کړي نو د نړیوالو قوانینو له مخې باید په خپله د فلسطینیانو ارتبی پورا کړی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر ورځ تصویب کړی او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو ان راواچ په غزې ترانګه او د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوي کوي بندیز لګوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه ناوخته په یوه خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې له مخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو را ګرځوي په غبرګون کې وویل چې واشنگتن د دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډېر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولی شي په لویدیځه غاړه غزي او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکي دي د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازنۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترانګه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمنځ د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه د اسرائیل پر قلمرو په یوه پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر تصویري خبرونه د بندیز هڅې چارواکي مفتیانې پاړه یو خله نه دي. د طالبان حکومت له خوا داسې هڅې پیل شوې چې د تصویري رسنیو یا تلویزیونونو خبرونې بند کړي او غږیز یا صوتي بڼې ته واړوي. د دغه هڅو په ترڅ کې پیښ پر ولایتونو کې عملا د رسنیو له خوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او تلویزیوني خبرونې بندې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خلن دي او لام دې قبل انزوري رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل راپور کې
په افغانستان کې پر انزوري زو رسنۍ ورسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 المریز کال د زمري په 10 نیټه توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د 10 ماده په 3 بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انزورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علا تاسو ته خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ان د دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسیره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علما او په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلتی کړی دی، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي؟ د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې کتابونه کې، د شخصي مسله نشته. بعض علماء کرام خو په اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شتا پیغه معنی کوي. بعض علماء کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي په عربو کې دي په عجمو کې دي پاکستان کې دي افغانستان کې دي دې شینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو د یو مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اگست کې په کابل کې او 14 کې وژل شو خبرې هم رامخته شوي. نوموړی چې وی غونډه ته وینا کوي د کمری ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منه راغلي.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن شعاع وتل په شیشه ولګیدله. شیشې نه را واپس شو زما په سترګو ولګیدله. نو ما ته ځان ښکاره شو په شیشه کې. تا ته ځان څنګه ښکاري؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګیدلې ده. په دې شیشه دا شعاع لګیږي. زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي. دلته ریکارډر لګیدلې ده دا شعاع جذبوي. بس دا شعاع دي دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا پدی کیمره کې رنگ نشته بلکې پدی کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجوده وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک نباشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي، د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. له دې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولې ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور پاړه هم دې زد او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبريالان د ګڼ ستونزو سره مخامخ کړي او عملاً په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونې بند شوې دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړپوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې که چې تلویزیون بیله تصویر معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونې سستاتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمیر مسایلو د مخالفت موضوع نوی نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمیر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوي دي. د رسنیو په برخه کې یوه ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ وه، هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل وو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پر راتګ سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملي شو.